द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
وایس اف امریکا ډیوا نیم ساعت سره خبری خبرونه ده. نن د خالی روز کال 2013 د مې د میاشتې شپږشتمه نیټه ده. وخت شوې په اسلام آباد کې د سهار 3 بجې، کابل کې د سهار 8 بجې دي، او دلته په واشنگټن ډی سی کې د مې 15مه نیټه ده او د شپې 11:30 بجې دي. د وایس اف امریکا ډیوا په دې نیم ساعت سهارنۍ خبری خبرونه کې درته زما هوش جلیل یو وار بیا هرکلی وایم، او اول ستاسو پام را ګرځوم د اوس وخت د تازه او مهمو خبرونو سرټکو ته. د سیاسي ګوندونو د سخت غبرګون وروسته د پاکستان پوځ د استخباراتي ادارې پخوانی مشر جنرال اسد دورانی د هندي استخباراتو پخوانی مشر سره په ګډه د کتاب لیکلو په سر د مې په 18مه نیټه پوځي مرکز ته بللې.
دغه کتاب سپای کرونیکلز را آی ایس آی اینڈ دی ایلوژن آف پیس نومیږي. په دغه کتاب کې د جنرال اسد دورانی په حواله د ترګرۍ، ممبئی ترهګر حملو او یو شمیر جنگی چالونو په اړه څرګندونې لیکل شوې دي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکي سیګار په یو رپورټ کې ویلي دي چې امریکا په افغانستان کې د ثبات پر راوستلو کې ناکامه شوې ده، که څه هم دغلته شپاړس کاله پاتې شوې او د ثبات په پروګرامونو یې په میلیونونو ډالر لګولي.
د سیګار لخوا د زیارت یا پنځشنبه په ورځ خپور شوی راپور کې راغلی دی د 2001 او 2010 کلونو ترمنځ د افغانستان د ناامنه سیمو د ثبات په برخه کې د امریکا د حکومت نږدې ټولې هڅې ناکامه شوې دي.
او نیدرلینډز او استرالیا ویلي کال 2014 کې د یوکراین د پاسه د ملیشیا MH-17 جاز غورځولو ذمہوار روس ګڼي او د تاوان غوښتنه بترې کوي.
امریکا، یورپی یونین، برتانیا او ناتو هم روس باندې غږ کړی چې دغه راپور او خپل ذمہواری اومني او د لړکی هر ډول همکاري ته غاړه کېږدي.
او اوس وخت شه د خبرونو تفصیل ته. په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو د فشار وروسته پوز د آی ایس آی پخوانی مشر جنرال اسد دورانی د مې 18مه نیټه جی ایچ کیو ته بللی. چاچې د هندوستان نه د استخباراتي ادارې را د پخوانی مشر امرجیت سنگ دولت سره په ګډه په یو شمیر جنگی رازونو کتاب لیکلې. دغه کتاب سپای کرونیکلز را آی ایس آی اینڈ دی ایلوژن آف پیس نومیږي. په دغه کتاب کې د جنرال اسد دورانی په حواله د ترهګرۍ، کشمیر لانجې، ممبئی ترهګر حملو او جنگی چالونو په اړه یو شمیر څرګندونې لیکل شوې دي. جنرال دورانی ویلی پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی په ابټ آباد کې د امریکایي نیوی سیل یا کمانډوز لخوا د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن په ضد د پوځي عملیاتو نه خبر وو. جنرال دورانی زیاتوي پاکستان په خپل امریکایي کمانډوز ته د اسامه بن لادن پر ضد د عملیاتو امر ورکړی وو. د افغانستان د بیا ودانې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکي سیګار په یو رپورټ کې ویلي چې امریکا په افغانستان کې د ثبات پر راوستلو کې ناکامه شوې ده، که څه هم دغلته شپاړس کاله پاتې شوې او د ثبات په پروګرامونو باندې په میلیونونو ډالرې لګولي دي. د سیګار لخوا د زیارت پروس خپور شوی رپورټ کې راغلی دي د 2001 او 2010 کلونو ترمنځ د افغانستان د نام نسیمو د ثبات په برخه کې د امریکا د حکومت نږدې ټولې هڅې ناکامه شوې دي. په دغه رپورټ کې وړاندې راغلی دي چې امریکا په دغه موده کې 3.5 میلیونه ډالر په افغانستان کې د افغان حکومت د وړتیا او د لوړولو او تش په نامه د ثبات په پروژو باندې لګولي چې په اکثرو حالاتو کې بې ګټې وو. او د روس صدر ولادمیر پوتین هغه نړیوالې پلټنې رد کړي چې کال 2014 کې د یوکراین د پاسه د ملیشیا MH-17 نومي مسافري جاز غورځولو کې د روس لاس دی. نړیوالو پلټنه کوونکو په خپل رپورټ کې ویلي د روس پول د برید لپاره میزایل وړاندې کړی وي. په دې برید کې ټول 298 مسافران وژل شوي وو. د نړیوالو پلټنه کوونکو لخوا دا راپور جاري کېدو وروسته نیدرلینډز او آسټرالیا د جمعې په ورځ ویلي دي چې هغوی د دې جاز د غورځولو ذمهوار روس کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلی دی کچرې ای د سمو هوادونو په شان چلند کولو امریکایي غوښتنه ایرانی مشرانو اومنلا، نو امریکایان به د ایران په سفر هم ورځي او د ملګري په حیث رویه به ورسره ساتي. د جمعه پرز د وایس اف امریکا فارسی څنګه سره مرکی په وخت غلی پومپیو ویلی دی چې سم مشران د خپل خلکو پیسې نه لوټوي یا د شام او یمن په شان ملکونو کې په جنگونو کې نه ضایع کوي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو وایس اف امریکا ډیو ریډیو نیم ساتا سره نه خبری خبرونه دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نه پنی غدوام لري. د سیاسي ګوندونو د سخ خبرګون وروسته د پاکستان پولیس د استخباراتي ادارې پخوانی مشر جنرال اسد دورانی د هندي استخباراتو پخوانی مشر سره په ګډه د کتاب لیکلو په سر د مئی پاتشتمه نیټه پوزي مرکز ته بللی. د دغه کتاب نوم دی سپای کرونیکلز را آی ایس آی اینڈ دی ایلوژن آف پیس. یو تفصیلی رپورٹ په دې موضوع د بختور شان اور.
په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو د فشار وروسته د پاکستان فوز د آی ایس آی پخوانی مشر جنرال اسد دورانی جیچ کی اوتبلله چا چې د هندوستان د استخباراتي ادارې را د پخوانی مشر امرجیت سنگ دولت سره په ګډه په یو شمیر جنگی رازونو کتاب لیکلی دی. دغه کتاب سپای کرونیکلز را آی ایس آی اینڈ دی ایلوژن آف پیس نومیږي. په دغه کتاب کې د جنرال اسد دورانی په حواله د ترګری کشمیر د لانجې ممبئی ترهګر حملو او یو شمیر جنگی چالونو په اړه څرګندونې لیکل شوې دي. دغه کتاب د جنرال دورانی په حواله وای پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په ایبټاباد کې د امریکایي نیوی سیل لخوا د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن په ضد د پوزی عملیاتو نه خبر وو. جنرال دورانی په دغه کتاب کې ویلي پاکستان په خپل امریکایي کمانډوز ته د اسامه بن لادن په ضد د عملیاتو امر ورکړی وو. نو موړي ویلي هغه وخت د پاکستان فوز لا د اسامه بن لادن په ضد د امریکایي عملیاتو په وخت خپل ناکامي منل په سیاسي توګه یو آسان کار وو، خو د اسامه په مرګ کې د امریکا مرسته کول ورته ګران ښکارېدل، نو ځکه یې دغه نه منل چې ګنې پاکستان په دغه عملیاتو کې د امریکا سره مرسته کړې دي. د جنرال اسد په حواله سره په دغه کتاب کې لیکل شوی چې د القاعده په خوانی مشر اسامه بن لادن په سر د پاکستان د فوز او امریکای جوړجاړی شوی وو. نو موړي په کال 2011 کې د اپریل په 1 نیټه د اسامه بن لادن د مرګ نه څو ورځې وړاندې د امریکایي جنرال پیټریس او د پاکستان د هغه وخت د فوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی په پاکستان کې د شوی ملاقات حواله هم ورکړي چې د په وینا په دغه ملاقات کې د اسامه بن لادن په سر جوړجاړی شوی وو. په پاکستان کې سیاسي مشرانو د استخباراتي ادارې مشر اسد دورانی او د هندي استخباراتي ادارې را د مشر امرجیت سنگ دولت لخوا په شریکه په داسې کتاب لیکلو سخت نیوکې کړې دي. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلیو که د ممبئی په حواله د ده په خبره د ملي امنیت غونډه کېدای شي، نو پکار ده چې په دغه کتاب هم دغسې غونډه راوبللی شي. د پاکستان د سینټ پخوانی چیرمین رضا ربانی هم د جمعې په ورځ په سینټ کې ویلي که سیاسي مشرانو داسې د هندي سیاسي مشرانو سره کتاب لیکلی وی نو د غداری فتوی به پې لګېدلی وی. نوموړي ویلي د پاکستان او هندوستان ترمنځ د تاوتریخوالي په وخت داسې کتاب چاپ کېدل ډیره د حیرانتیا خبره ده. ښاغلي ربانی د دفاع په وزیر خورم دستګیر غږ کړی په دې حق لدی زر تر زره سینټ ته ځواب ورکړي. ربانی پوښتنه راوچته کړې ده چې جنرال دورانی د دغه کتاب د لیکلو نه وړاندې د پاکستان د فوز نه رسمي اجازت اخیستی وو، خو د پاکستان فوزي چارواکي وایي جنرال دورانی ته ویلی شوي چې په دې حق له خپل سپیناوی وکړي او وای هیڅوک هم د قانون نه اوچت نه دي او تپوس بترې کیږي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
قدرمن اوریدونکو وایس اف امریکا ډیوا نیم ساته سارنه خبری خبرونه تاسو دا وخت د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه اوره تاسو د ډیوا سره د فیسبوک او ټویټر د لارې هم ملګری جوړ دی شي وی او ای ډیوا زمونږ د فیسبوک او ټویټر پانو پته ده د افغانستان د بیا ودانې لپاره د امریکا ځانګړې سارونکې سیګار په یو رپورټ کې ویلي چې امریکا د کال 2001 او کال 2019 ترمنځ د افغانستان د نامن سیمو کې ثبات راوستو په لړ کې 3.5 میلیون ډالرې چې دی دا لګولې دي خو بیا هم په ثبات راوستو کې ناکامه شوې دي هم په دې اړه باندې زموږ همکارې منزه شهید یو تفصیلی رپورٹ تیار کړی دا تاسو وړاندې کوو
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکي سیګار په یو راپور کې ویلي چې امریکا په افغانستان کې د ثبات پر اوستلو کې ناکامه شوې ده که څه هم د غلطه شپاړس کاله پاتې شوې او د ثبات په پروګرامونو باندې یې په میلیاردونو ډالر لګیدلې دي د سیګار لخوا د زیارت یا پنځم په ورځ خپور شوی راپور کې راغلی دی د 2001 او 2019 کلونو ترمنځ د افغانستان د ناامن سیمو د ثبات په برخه کې د امریکا د حکومت نګدي ټولې هڅې ناکامه شوې دي په دغه راپور کې وړاندې راغلی دی چې امریکا په دغه موده کې 3.5 میلیارد ډالر په افغانستان کې د افغان حکومت د وړتیاو د لوړولو او تش په نامه د ثبات په پروژو باندې لګولی دي چې په اکثرو حالاتو کې بې ګټې وو د امریکا د ثبات د پروګرامونو د ناکامۍ نور علتونه اداري فساد د څار نشتوالی او د پیسو چور او تالان ښودل شوی دی د سیګار راپور زیاتوي د دې پروګرام ګټه یوازې څو قومي مشرانو سیاستوالو او وسلوالو زورواکو ته رسیدلې ده د سیګار مشر جان ساپکو زیاته کړه د پوز د فشارونو په خاطر د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې په داسې نامناسبو سیمو کې ښوونځي جوړې کړي چې سار یې نشي کېدای حکومت هم دغه سیمو ته خپل کارمندان نشي استولی حتی زده کوونکي هم د ناامنیو له ویرې دغه ښوونځیو ته نه ورتلل په راپور کې افغانانو ته د رهبرۍ د چارو په انتقال باندې هم نیوکې شوې دي او ویل شوې دي چې د ځینو ولسوالیو واک په داسې حال کې بیرته افغانانو ته سپارل شوی و چې دوی یې جوګه نه وو او له همدې تشې نه په ګټې اخیستنې په کې طالبانو خپلې ریښې غځولې دي د روسیې د ملي امنیت د شورا مشر نیکولای پیتروشف د زیارت یا پنځم په ورځ وویل چې دا مهال کابو 40,000 ترهګر د افغانستان په شمال کې میشتي او د منځنۍ آسیا هیوادونه یې د ګواښ سره مخامخ کړي دي د امریکا کانګرس د 2002 کال راهسې شاوخوا 8.5 میلیارد ډالر برابر کړل چې په افغانستان کې د ودانیز فعالیت امنیتي سکتور تمویل کړي خو په کال کې د 612 ډالر سرانه په حساب افغانستان د دې توانمندۍ ډیره محدوده ده چې په خپلو عوایدو عصري او اغیزمن امنیتي ځواک عملي کړي له همدې امله امریکا د جلب جذب روزنې تجهیز او امکاناتو برابرولو نقلیه سکتور او د افغانستان ملي اردو او امنیتي ځواکونو دوامداره اکمال لګښتونه او مصارف ورکوي
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړی نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003
منوریدونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوا نیم ساته سارنه خبری خبرونه نیخ پنی غدوام لري د روس صدر ولادمیر پوتین هغه نړیواله پلټنه رد کړي چې کال 2014 کې د یوکرين د پاسا د ملیشیا ام اچ 17 نومي مسافری جاز غورځولو کې د روس لاس دی نړیوالو پلټنه کوونکو په خپل رپورت کې په روس دا تور لګولی چې د روس لخوا دا برید ترسره شوی، او د دې رپورت وروسته نیدرلینډز او آسټرالیا د جمعې په ورځ ویلي چې هغوی د دې اجازه د غورځولو ذمهوار روس ګڼي او د تاوان غوښتنه به ترې کوي. هم په دې اړه باندې زموږ همکار زاهد خټک یو رپورټ تیار کړی، اورېدو ته یې ستاسو پام راګرځو.
د روس صدر ولادیمیر پوتین هغه نړیوالې پلټنې رد کړي چې د ملایشیا MH17 نومې الوتکه په اړه روانې وي، کله چې دغه الوتکه کال 2014 کې راپریوتلې وه. د روس صدر ویلي دغه پلټنې سمې نه دي، چې وایي دغه الوتکه د روسي فوز په میزایل لګېدلی چې له امله یې سواره 298 مسافر مړه شوي وو. په سفر راغلي د فرانس صدر ایمانویل میکرون سره یو ګډ خبری کانفرنس په مهال د نړیوالو پلټنو په حق لا یو سوال په جواب کې صدر پوتین ویلي هر څه که د مصرفیاتو له وجې دغه راپور نه دی لوستلی، خو دی ویلی شي چې دغه راپور کې بڅوي. صدر پوتین جاته کړه د اول ورځ نه دوی پلټنې کوونکو ته خپل همکاري وړاندې کړي وه، خو هغوی دوی ته برخه نه ده ورکړي. پوتین دا هم ویلي چې روسیې د پلټنو نه لرې ساتلی وو او ګاونډي یوکراین پکې شامل وو. صدر پوتین ویلي یوکراین د نړیوال قانون سرغړونه کړې وه چې هغه سیمو کې یې هوایی لارې نوې تړلې چرته جګړه روانه وه. د صدر پوتین دا خبرې په داسې حال مخې ته راغلي چې د شپږو ملکونو ګډ پلټنو ټیم خپل راپور کې ویلي د روس فوزي یونټ 350 ایرکرافټ بریګیډ د هغه میزایل سرچینه وه چې دغه الوتکه یې ویشتلي. نیدرلینډ د چا چې 193 وګړي دغه پیښه کې مړه شوي وو جمعې په ورځ ماسکو په رسمي توګه خبر کړی چې د دوی حکومت د دغه پیښې ذمهوار روس ګڼي او معاوضې لپاره به خپل خبره مخ په وړاندې بوزي. د نیدرلینډ مامورین وایي آسټرالیا هم دغه منصوبه لري. امریکا، یورپی یونین، برتانیا او ناټو هم روس باندې غږ کړی چې دغه راپور او خپل ذمواري اومني او دې لړکې هر ډول همکارۍ ته غاړه کېږدي. د ملایشیا MH17 نومې دغه الوتکه کال 2014 جولای میاشت کې هغه مهال د میزایل هدف شوه کله چې د کوالالمپور نه امستردم ته روانه وه او د یوکراین هغه سیمې نه تیرېده چېرته روس په لاوه بلتون خوښو کنټرول وو. روس اوله نه دغه پیښه کې کوم قسمه لاس لرلو نه انکار کوي او یوکراین د دغه حادثې ذمہوار ګرځوي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.news.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
قدر منوریدونکو وایس آف امریکا ډیوانیم ساته سره نه خبری خبرونه دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري او سو شبو کې به هم په دې سپو باندې تاسو د مشال رډیو خبرونه اوري. ورزو یو بل رپورټ اخته چې وایي د ملګرو ملتونو نړیوال ادارې یونیسف د 2013 کال لپاره په خپل کلنی رپورټ کې ویلي پاکستان په هغو لسو هیوادونو کې شامل دي چې په هرو 2 زیږیدلو ماشومانو کې یو په یوه میاشت کې مړ شي. طبي پوهان وایي په پاکستان کې اکثر میاندې د خوراکي شیانو د کمښت له کبله کمزوري وي او بیا له دغو میاندو زیږیدلي ماشومان د مدافعتي کمزورۍ له کبله د ناروغیو مقابله نشي کولی. هم په دې اړه باندې د سیمې نه د ډیوه خبریال ریاض حسین یو رپورټ رالیږلې او دو ته ستاسو پام راګرځو.
د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف د کال 2013 په خپل رپورټ کې ویلي دي چې پاکستان په نړیواله کچه په هغه لس هیوادونو کې شامل دی په کوم کې چې په 290 پیدا شوي ماشومانو کې یو ماشوم په یو میاشت عمر نه پوره کوي او د مرګ په خوله کې لاړ شي. د طب ماهرین وایي په پاکستان کې اکثره میندې د خوراکي شیانو د کمی په وجه د کمزوري ښکار کیږي او بیا د دغه میندو پیدا شوي ماشومان د مدافعتي کمزورۍ له کبله د ناروغو مقابله نشي کولی. په دې حقله ډاکټر محمد خالق وایي زیات ماشومان د نمونیا او دستونو په وجه هم مړ کیږي.
انفیکشس ډیزیز دی چې هغه ته مونږ د عام نمونیا وایو. د دې هم خلکو کې پوهه نشته یا چې دا کم نیونیٹل انفیکشنز دی لکه هغه کې چې دستونو بیماری هم پی ولګي یا چې دا ملیریا ورته وشي یا میزلز نورمال نیوٹریشن چې کمی ته وشي کمی کې ماشوم چې دا هغه خوراک کمی یا ماشوم کمزوري وي یا هغه چې پیدایش په وخت دا هغه وزن کمی نو دا ټول وجوهات چې دي دا د هغه لپاره ډیر زیاته نقصان لري.
د یونیسف په رپورت کې دا خبره هم څرګنده شوې ده چې په پاکستان کې د ماشومانو د مړینې شرح د جاپان او سنگاپور نه 50 چنده زیاته ده. په رپورت کې دا ویلي شوې دي چې په پاکستان کې په زرو کې شپږ څلوېښت ماشومان د پیدایش نه وروسته یوه میاشت عمر پوره نه کړي او د مختلفو ناروغو ښکار شي. خو د دې په ضد په هند کې د ماشومانو د مړینې شرح په زرو کې 15 مخې ته راځي. په رپورت کې ویلي شوي دي په 22 ماشومانو کې یو ماشوم د کمزورۍ او مختلفو ناروغو له کبله د مرګ په خوله کې لاړ شي او دا شرح د هیوادونو نه زیاته ده کوم ملکونه چې د کمزورې معاشي اډانې سره مخ دي. اگر چې صوبایي حکومت په صوبه کې د صحت ایمرجنسي هم لګولې ده خو بیا هم په خیبر پښتونخوا کې 25% ماشومان د صحت په مرکزونو کې پیدا کیږي او 50% ماشومان د ماهر ډاکټري یا لیډی هیلت ورکر د موجودګۍ نه بغیر په خپلو کورونو کې پیدا شي. څېړنې وایي په خیبر پښتونخوا کې هم په غټه کچه د میټرنټي کورونو په نوم ګڼ شمېر مرکزونه موجودګي لري خو د پیچیدګۍ په وخت دغه امید سره زنانه سرکاري هسپتالونو ته لیږلي کیږي او په کمرشل بنیادونو جوړ کړی شوی دغه مرکزونو کې د پیچیدګۍ په وخت دا سہولت نه وي چې د آپریشن په ذریعه د مور او ماشوم ژوند بچ کړي. ډاکټر خالق وایي چې د داسې پیچیدګونو د بچ کېدو لپاره د ماهر ډاکټرې نه معاینه کول ضروری دي.
هم ملوشي نو هغه نه پس چې دي اټیسټونه ډیر زیات ضروری دي. د یو ګاینکالوجست سره اپوینټمنت یا ګاینکالوجست سره معاینه چې دا ډیره زیاته وزن لري ضروری ده. نو په هغه کې سو بیسک ټیسټونه دي چې هغه ټیسټونه هغه مور ته کوي. په هغه کې ډیر زیات دي بیماریانو پته ولګي نو په ټیم چې پته ولګي نو په ټیم ورلا غیره د ویانې ملوشي نو راتلونکي ماشوم چې دي هغه محفوظ شي.
په پاکستان کې اکثره د ښځو د کم عمرې ودونه کیږي او د ملک دننه د ماشومانو د پیدایش په وخت د میندو د مړینې شرح په زرو کې شپږ او یار وړاندې کیږي او پاکستان په نړیوال هیوادونو کې یو کم 50 نمبر دی په کومو هیوادونو کې چې میندې زیاتې مړې کیږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
زه شناس کمال یم، زه یو باکسینګ کوچ یم او زه جنکو نو ته باکسینګ کیم میل ته فیمیل ځوانو ته زه باکسینګ ورکوم. زه باکسینګ ټیچر یم. زه د اتم مارچ حوالے سره ټولو خپلو خویندو ته ډیره ډیره مبارکي ورکوم او هغې ته زما دا ریکویسټ دی چې ځان کمزورې مه ګڼئ. که زه یو فیمیل راوت یم په دې دغه کې د واده نه پس د څلورو بچو سره راوت یم او ایز اے کوچ ما خپل ځان منباو کړی دی نو تاسو هم راوتې شئ. زما ټولو خویندو ته، لوریانو ته، ټولو ته ریکویسټ دی چې هغې خپل ځان کمزوري چرم مه ګڼي او تاسو روزې خپل ځان پروف کوي. یوازې صرف باکسنګ نه، هر فیلډ کې تاسو ځان پروف کوي.
دا وایس اف امریکا ډیوا نیم ساعت سارنه خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی استودیوز نه نیغ په نیغه دوام لري. قدر منو اوریدونکو، تاسو د ډیوا سره د فیسبوک او ټویټر د لارې هم ملګری جوړ دی شئ. وی او ای ډیوا زمګه د فیسبوک او ټویټر پانو پته ده او که غواړئ چې د نن ورځ بی بی شیرین پروګرام یو وری بیا وګورئ نو دا تاسو د ډیوا په ویب پاڼه وی او ای ډیوا نیوز ډاٹ کام باندې یو وری بیا کتی شئ. اوس ورځو یو بل رپورټ رخته. د هالیوډ مشهور د پروډیوسر هاروی واینسټاین د جمعې پر ورځ د نیویارک په عدالت کې په داسې حال کې وړاندې شو چې لاسونو کې یاد کړی وي. په ده باندې د اویاو نه زیاتو ښځو د جنسي تورونه لګولي دي او په دې لړ کې عدالت د دوی پاسپورټ هم ضبط کړی او د یو ملیون ډالرو ضمانت چې دی باندې یو ملیون ډالر ادا کولو سره د دوی ضمانت شوی دی. په دې باندې تفصیلي رپورټ سمینه احسن نورو.
د نیویارک پولیسو تر مخه هاروی واینسټاین د جمعې په سهار گرفتار کړی شوی وو. په هغه د دوو ښځو له طرفه د جنسي زیاتوب تورونه دي. د شپږ شپېته کالو د هالیوډ پروډیوسر واینسټاین باندې د جنسي حملې، زیاتوب او په جنسي توګه د ښځو یرولو ډیر تورونه دي. خو هغه په خپله وایي چې د هیچ چا سره په زور زبردستۍ تعلق نه دی جوړ کړی. دا لاول ځل دی چې په هغه فردي جرم ولګول شو. پولیس د هغه دوو ښځو شکریا ادا کړه چې د انصاف لپاره یې د واینسټاین پر ضد آواز اوچت کړو.
د امریکا میډیا وای په دوی کې یو اداکارا لوسیا ایونز ده، خو بلې ښځې پیژنګلو لا نه ده ښکاره شوې. په واینستاین فر دې جرم د نیویارک مینهټن د خلکو لوی جرګې یا ګرینډ جیوري د تحقیقاتو په رڼا کې ولګول شو. د امریکې انګریزي ژبې اخبار نیویارک ټایمز وای په واینستاین با مقدمه د مینهټن په فوجداري عدالت کې چلول کیږي، او کچری ثابته شوه نو هغه ته د 15 کالو قید سزا ورکړی کیدی شي. د واینستاین وکیل بنجامین برافمن د جمعې په ورځ خو په دې فردي جرم سو نه ویل، خو دې نه مخکې عدالت ته ویلی وو په واینستاین دا تورونه بیخي بے بنیاد دي چې هغه د کمی خزي سره زور زیاتې کړي. اخوا په لاس انجلس کې هم سرکاري وکیلان د ډیرو داسې مقدمو جاج اخلي چې په کم کې پولیسو د واینستاین پر ضد د تورونو تفتیش کړی وو او مقدمې شروع کړې وې. د دې نه علاوه د لندن میټروپولیټن پولیس هم د هغه پر ضد په جنسي توګه د یرولو د تورونو تحقیقات کوي. د ټولې نړۍ نه د 15 زیاتو ښځو په واینستاین د ځان سره نامناسبه خوی تورونه لګولي. په هغه د جنسي زیاتوب د تورونو نه پس په انټرنیټ د هشټیګ می ټو او ټایمز اپ په شان مهمونه هم شروع شو، او خلکو نه یوازې د ځان سره شوی د نامناسبه خویونو په حق لا خبرې شروع کړې، بلکې دا هم اویل شو چې په دې موضوع د نور چپه خوله پاتې کېدو وخت ختم شو. د دغه مهمونو اثر نه یوازې په هالیوډ ډیر زیات و، بلکې په هندوستان او پاکستان کې هم ډیری اداکارانې راووتې او د واینستاین په شان پروډیوسرانو د لاسه د غلطو فایدو چتولو کیسې وکړې.
او اوس باندې کوي وایداریا چې د امریکا د حکومت نظر باندې کوي.
د امریکې د خارجه چارو وزیر مایک پامپیو په صفاټکو کې ویلي دي چې تر سو پوری د ایران حکومت د ترهګرۍ د ختمولو، مشرقي وسطا کې د خپلې زورګیرۍ د بندولو، د بیلستیک میزایل د خورېدو د عمل د مخنیوي کولو، د ایټمی وسلو د حاصلولو د خپل مقصد نه د لاس په سر کېدو او د خپلو نورو ناوړو کارونو نه د لاس اخیستو په لړ کې څه بنیادي فیصلې نیوي کړي، تر هغې به پی نوي اقتصادي بندیزونه لګېدلي په لګېدلي وي. خو ښاغلي پامپیو ایران سره د شوي ایټمی لوزنامې نه د امریکې د وتو وروستو د امریکې د حکمت عملی د بیانولو په موقع وي چې امریکا په دې معامله کې د ایران په حکومت کې او د ایرانی خلکو په منځ کې واضح فرق کوي. د په دې افسوس ښکاره کو چې د ایټمی لوزنامې په کېدو ایران ته د دلوي دولت په لاس ورغلو، خو په ځای د دې چې دا دولت د ایران حکومت د خپلو خلکو په سوکالۍ خرج کړی وي، اپوټی په سیمه کې د خپلو خطرناکو مقصدونو او د غرضونو پوره کولو دپاره استعمالول شروع کړل. ښاغلي پامپیو لوزو کو چې امریکا به د ایرانی حکومت د ناکردو د لاسه د ډس خوړلي ایرانی قوم شوا شو مرسته کوي. د زیاته کا په ایرانی حکومت لازمه ده چې خپل خلکو سره ښه سلوک راواخلي، د هر ایرانی د بشري حقوقو تحفظ وکړي او د ایرانیانو د دولت بهر دنیا کې د الزولونه لاس واخلي. مونږ خپل نړیوالو اتحادیانو ته هم وایو چې د ایرانی حکومت د غندلو زمونږ په غږ کې خپل غږ شامل کړي. د خارجه چارو وزیر پامپیو نور اوی چې په ایران کې تیرو سو میاشتو کې شوي احتجاجونه دا ښایي چې د ایران خلک د خپل حکومت د کارکردګۍ نظرماتي شوي دي. د ایران خلک او په تیره تیره د ایران زلمه کل خپل ملک کې اقتصادي، سیاسي او اولسي بدلونونو راتلو ته لیواله دي. د ایران کم خلک چې د اقتصادي موقعو، د صفا سوتره حکمرانۍ او د زیاتې ازادۍ دپاره هلې ځلې کوي، امریکا ورسره ملګری ده. د خارجه چارو وزیر ښاغلي پامپیو امید ښکاره کو چې د ایران حکومت به د عقل نه کار واخلي او د خپلو خلکو د ارمانونو پوره کولو ذریعه به جوړه شي. ښاغلي پامپیو د خپلې وینا په اخر کې وویل چې امریکا د ایران په پالیسو کې د ښکاره بدلون راتلو وروستو داسې اقداماتو کولو ته تیاره ده چې فایده به ایرانی قوم ته رسي. اوس وخت دی چې د ایران ستر روحاني مشر او ایرانی حکومت د خپلو خلکو د فائدې لپاره تاریخي اقدامات وکړي. تر څو چې د امریکې تعلق دی، نو د ایرانی حکومت د فطرت په لوري زموږ سترګې بنا دي او د هغو کارونو کېدو ته ګورو چې فائده به یوازې د حکومت نه بلکې د کلهم ایرانی قوم وي.
قدر من اردن کو وائس آف امریکہ ڈیوا دانیم ساتا خبری خپرونه وړاندې کولو کې تکنیکی اړخ ته موږ سره ټیم کې ملګری وو، پروډیوسر وو موږ سره بختور شاه، او انجینیر وو کیلوین. دوی ته ډېره مننه وایو، او هم دې سره زموږ د سهرنۍ خپرونه هم دې ځای کې پای ته رسي. زما هوش چلیل سره د خپل ټیم تاسو نه غواړم اجازه. د خدای په امان.